آر 620.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې مخامنې خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان حکومت د طالبانو د مرستيال مشر د ورستو سرګندونو په خبرګون کې وایي طالبانو که سول غوښتي نو روانه جګړه به چې هر ورځ د افغانانو ژوند اخلي درولې وي.
د افغانستان نوې تصویر دوی له ټولو تنوع سره تروسه نه دی منلای.
مولا عبد الغنی برادر ویلي د خبرو لاله د روانې لانجې پر هواري باور لري. په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیستی دی.
مختلف ډلې ته خپل نظریات د وخت سره په کتو تغیروي او دوی دغه سرګندونې کوي.
په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم راخیستی دي.
ګلوته چې سړی وګوري دی هیڅ اصول ته ژمن نه دی.
دا څنګه ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کمی پرې وی جدي ستونزې بدلېږي. د افغانستان له کلیو او بانډو راوتلي نامتو سندرغاړي عبدالله مقوري هم نن د کورونا له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو په لوي سلام محمد صالح د خبرونه چمتو کړی دي.
د یونام مرستيالې له ولسمشر غني سره د کډوالۍ پر ستونزه بحث وکړ. په ننګرهار کې یو شیزینا پولیسو وجل سوي. په بیانا کې ډیپلوماټان د ایران پر اټومي تړون بیا خبرو تکشینی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونام مرستيالي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کډوالۍ پر ستونزه خبري وکړه. یونام په خپل ټوئیټر باندې کې نن لیکلي د یونام مرستيالي میتیک نوتسن دروونه شخړو پر موضوع هم بحث وکړ چې ګڼ کسانې لیوي سیمې بلې ته کډي کولو ته مجبوره کړې دي. یونام په افغانستان کې دروونه شخړو د ختمېدو او د مذاکرو لپاره د پخلاینې غوښتنه کړې ده. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 5.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي تمه لري چې پاکستان به له خپل نفوذ څخه په استفاده طالبان د سولې با مفهومه خبرو ته وهڅوي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې.
موږ متحقین چې د پاکستان دولت د مانادار مذاکرو د پیل سولې او د سولې بهیر د بریا لپاره د طالب مشرانو هڅونې او نفوذ ته مؤثر وسایل په لاس کې لري.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. په ننګرهار کې یوه سرچینه وایي په مرکز جلال آباد کې وسلولو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژله. د ننګرهار امنیه قمانداني پیښه تاییدوي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي دغه پولیسه د سرحدي لوا وه. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. څو میاشتې مخکې هم د جلال آباد په درېیمه ناحیه کې د بصیرې په نوم یوه ښځینه پولیسه د وسلولو په حمله کې وژل سوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 1024 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه وزارت مرستيال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات په اتو ولایتونو کې سوي دي.
په نتیجه کې 1024 تروریستان وژل شوي او 300 زیات نور ټپیان شوي. د دې ترڅنګ امنیتي ځواکونو د خلکو د تګ راتک پر لارو په لسګونو ماینونه هم کشف او شند کړي دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په لوګر، تخار، سمنګان او کابل کې له پرون راهیسې د ځینو پوستو د نیولو او افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه سوې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ضایعه وبلله. عبدالله مقری چې په کورونا وایرس سره اخته کېده وروسته د کوما په حالت کې وو نن یې د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د هغه په باب وویل
عبدالله مقری څو لسیزې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره حماسي سندرې ویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رغنده رول لوبولې. د مړینه د هنر او موسیقي په برخه کې یوه لویه ضایعه ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ویلامیا کې ویلي عبدالله مقری په هنري، سندریز او خواجه انداز خلک د وطن آبادی، یووالی او سولیز ژوند ته وهڅول. د امیر روغتیا وزارت وایي هڅه کوي په روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي ستونزه حل کړي. د دغه وزارت ویان غلام دستگیر نظرینن ازادي رادیو ته ویل په دې برخه کې له نورو هیوادونو هم د اکسیجن مرستې ترلاسه کړي دي.
در حوزه شمال افغانستان
د دوو خیر رسونکو سوداګرو په مرسته په شمال کې د اکسیجن 200 بالونونه د تاجکستان او ازبکستان لاري افغانستان ته راوړل شو. له پاکستان هم د اکسیجن د بالونونو او تجهیزاتو د واردولو شاهدان وو.
شغلی نظری ویل چې د ایران لاري هم د اکسیجن دوه ټانکرونه 13 په افغانستان ته راوړل سوي او وزارت وی د غربي ولایتونو لپاره یې له ایران هم د اکسیجن بالونونه رانیولې دي. روغتیا وزارت وی په 13 ساعتونو کې په کرونا وایرس د درې نوي کسانو مړینه ثبت شوې. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي. په کاپیسا کې نن د بدني روزنې او ورزش ریاست لخوا یو ورزشي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست امیر عنایت الله هلال ازادي راډیو ته ویل چې دغه جمنازیوم د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د کاپیسا په مرکز کې جوړ شوی. د زیاته کړه چې دغه جمنازیوم پر یو وخت د 800 کسانو د ناستې ظرفیت لري چې د یوه کال په موده کې جوړ شوی. مذاکره کوونکي د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 د کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره خپلې خبرې بیا پیلوي. تبدسل کې د چې راپورونه وایي لا هم پر ګڼو عمده مسایلو اختلافات پر ځای پاتې دي. نننۍ خبرې د هغو مذاکرو لړۍ ده چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه پکې ښکیل دي او له اپریل میاشتې په ویانا کې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د هغه تړون له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د روسیې مذاکره کوونکي میخایل اولیانوف په خپل ټویټ کې ویلي د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره ګډ کمیسیون نن بیا سره ګوري. په افغانستان کې خلک نن یک شنبه تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې خپلې رائے کاروي. وروسته له هغې چې افغانستان له آذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه په دغه هیواد کې له 2 میاشتو کړکیچ او شته رسېدلی و. د افغانستان صدراعظم نیکول پاشینیان د اپوزیسیون د لاریونونو او مخالفتونو له کبله تر وخت مخکې د پارلماني ټاکنو اعلان وکړ. دغو ټاکنو ته د رایې ورکولو تر 2000 زیات مرکزونه پرانیستل شوي. په دغه هیواد کې 2 میلیونه او 6 لکه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. اټکل کېږي چې د دغو ټاکنو لومړنۍ نتیجه نن ناوخته اعلان سي. په برازیل کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر تر 1500 واوښت. له دې سره برازیل د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته دویم هیواد سو چې په کرونا وایرس ډیر کسان پکې مړه سوي دي. په برازیل کې د مړو شمیر پرون په داسې حال کې تر 1500 واوښت چې په زرګونو کسانو د کرونا وبا د مهارولو لپاره د ولسمشر ژایر بالسونارو پر اقداماتو د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په برازیل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 300 میلیونو ته رسیدلی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.3°C. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.4°C. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.6°C. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.2°C. او جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.28°C.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله ورې پاتې برخې بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو د خبرېدو سلسله پیلېږي. راځو لومړنۍ موضوع ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دې نفوذ څخه په استفادې باید دا ډله د سولې رښتینې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل تازه مرکه کې ویلی چې د افغانستان کې د هیواد سولې هڅې مخته وړي. دا هم په دې خاطر چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګېدو کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. قریشی دا خبر هم کړی دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشته. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامست شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورستوی او څرګندونه ته په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکچ پلاوی د مشورو لپاره افغانستان ته راځي، خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوی او دراتونکو داسې یو نظام لاټړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشی دارت کړ چې غنی هواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقلي قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
د غرض د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر وای دوی د خبرو لارې د روانې لانجې پر حل باور لري، خو د خبرو د بریا لپاره د دوحې د هوکړې په عمل کېدو ټینګار کوي. هغه هوکړه چې دې ډلې د تیر کال په فبروري کې له امریکا سره کړې وه. پاینال کې د افغانستان حکومت بیا د طالبانو د امرستیال مشر د وروستو څرګندونو په خبرګون کې وایي طالبانو که سوله غوښتي نو روانه جګړه به چې هر ورځ د افغانانو ژوند اخلي درولې وي.
د طالبانو دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د هغه جګړې په توپیر چې د افغانستان زیاته برخه یې نیولې خورا نرم لیکنه خبره کړې. خغلی برادر لیکلی د خبرو لالارې د سونز په حال باور لري، خو د سولې خبرو بریاي د دوه د هوکړې د عمل کې دوه ترڅنګ د خپل پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې لتور نوم لړونو د خپل مشانو د نومونو په وستو پورې تړلې بللې. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په لیکنه کې د افغانستان پراتونکو نظام کې د ټولو افغانانو ګډون برابرۍ او انډول ته هم اشاره شوې او لیکي دوی د اسلام دین او د افغاني ټولنې د اناناتو پرانا کې د نارینه او خزینه او ګړو ټولو حقونو لکه د بیان ازادي، خوونه او روزنه، کار او نورو ترجمان دي. عبدالغنی برادر پراتونکو نظام کې د لګکیو حقوق د خوندیتوب داد هم ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې غواړي پریږدي چې افغانان د خپلمنځي خبرو له لارې د راتلونکو نظام د جوړښت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. خغلی برادر داډ هم ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي او نه به هم د افغانستان په چارو کې چاته د لاسوهنې حق ورکړل شي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د بهرنیو ډیپلوماټیکو بنسټونو مرستندوی ادارو او کارکونکو د امنیت غږ هم پورته کړي او له ځوانانو یې غوښتي چې خپل وطن کې پاتې شي او خپل چارو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي طالبان هغه څه چې وایي باید په عمل کې وښيي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان میناپال ازادي رادیو ته وویل
دوه توافقنامې را ورسته د امریکایانو د خروج تر اعلان را ورسته د دې پر ځای چې افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودرې طالبانو دا جګړه شدیده کړې په دې معنی چې دوه شانو ته شي ملا برادر وایي دوی عقیده نه لري د افغانستان نوې تصویر دوی له ټولو تنوع سره تروسه نه دی منلی. طالبان فکری لحاظ باندې دې ته نه دی آماده شي او کثرتګرا ټولنه شي په کې جمهوریت وي د بیان ازادي وي د ښځو حقوق بشري حقونه وي مطبوعات آزاد وي فکر اندې ته نه دی آماده.
د افغانستان حکومت د دوه هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله بولی، خو د پاتې طالب بندیانو د ازادۍ په اړه یې لالوړاندې څرګندونې کړې او دا کالی د دې ډلې لخوا د جګړې د دوام پر مهال ناشونی بللی. افغان حکومت له دې وړاندې نږدې 5,500 طالب بندیان له بنده آزاد کړي او دا ژمنه یې ترې اخیستې چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي، خو اوس دا خبره هم کوي چې له آزاد شویو بندیانو ډېر یې بیرته جګړې ته تللي دي. هغه خبره چې طالبانی نه مني. خکاره د طالبانو دا مهم مشر داسې مهال د جګړې د پای لپاره هیله بخون کې لیکنه خبروي چې هر ورځ د جګړې له لارې د څو ولسوالیو د نیولو او همدا ډول افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلیا وختو خبره کوي. د ډلې همدانن د بلخ د چهار بولک او د تخار پر یو شمیر ولسوالیو د ولکې ټینګولو خبره وکړه، خو افغان حکومت بیا وایي د طالبانو لږ پرمختګ د دوی د بری په معنا نه دی. کورنیو چارو وزارت وایند تاریخ اریان
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای
امنیتی ځواکونه د جګړې په ګرمو سنگرونو کې دي. اجازه به ورنکړي چې په تلپاتې ډول یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي. هغه ولسوالۍ چې طالبان ادعا کوي چې نیولې دي، مونږ یې د بیرته نیولو پلان لرو او د طالبانو د ځپلو پلان عملي کیږي.
د میلو لومړۍ نیټې وروسته، یعنی هغه مهال چې امریکا او نړیوالې ټولنې د خپلو عسکرو د وستو اعلان وکړ، طالبانو جګړه چټکه کړي. د ډلې اوس مهال نږدې دېرش ولسوالۍ نیولي، خو حکومت وایي ځینې سیمو کې ځواکونو تکتیکي شاتک کړی او دا د طالبانو بری نه دی.
په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په پام د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر دا خبره چې د لانجې پر سوله ییزې حل لارې باور لري څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي.
تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ په موضوعاتو کې ډېر ستر موضوعات تر اوسه متاسفانه ګوندي او هغه څه چې باید مخکې تللي وای هغه څه مخکې نه دي. نو همغه دا چې مختلف ډلې تفالې د افغانستان د حکومت په شمول همدارنګه د طالبانو تحریک خپل نظریات د وخت سره په کتو تغییروي او دوی دغه څرګندونې کوي. متاسفانه په شروع کې دغه ستونزې حل باید خپل د امریکا متحده ایالات پیدا کړي، چون په راست کې دوی ول، اما امریکا متحده ایالات د دې پر ځای چې خپل د لومړني اساینمنت چې کورنۍ دندې لپاره د پایتکې کېږي نورو اساینمنټونو باندې کار وکړي. زه د نتیز خبرې مثلا خپل د امریکای د نظام لخوا طرفونه دې ته اړ وستل چې دوی د جګړې د ډګر په اصطلاح قهرمان او ورون کې ځان وګولي. په داسې یو حالت کې د دې موضوعاتو په خودل او بیرته نوي تصمیمونو باندې فکر کول د بایدن نوي نظریات دا ټول هغه څه دي چې ارزښت د دغه خبرو اترو تر پوښتنې
کله چې د سولې خبرې مطرح کیږي او د لانجې د هواري لپاره د سولې پر خبرو تاکید کیږي، د سولې په خبرو کې خو ډېر مسایل راپورته کیږي. تر اوسه پورې طالبانو له ډېر لوري پر دوی انتقاد دی چې د سولې خبرو ته لیواله نه دي، او ان د افغانستان لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول په کابل کې د امریکا د سفارت شاز دفر او سرپرست راس ویلسن څه موده مخکې وویل چې طالبان واضح پلان نه لري د افغانستان د راتلونکي لپاره څه ډول نظام غواړي. طالبان څه ډول سوله غواړي او آیا فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې هغه څه چې دوی غواړي د افغانستان د راتلونکي لپاره ټول د میز پر سر ایښي دي؟
ما مخکې هم اشاره وکړه، تاسو وګورئ اول خپل راس ویلسن د خبرو پوښتنه باید خپل د امریکای متحده ایالات ورکړي. کله چې مونږ او تاسو دا نورم دی، حقوقي نورم دی، چې کله مونږ د کاغذ پر مخ یو څه د تعهد پاڼې پونوم یا د قرارداد پونوم یا د هر څه پونوم چې مونږ یې تیارو، هغه ځان لپاره ځانګړي ماده لري، ځان لپاره حدود لري. دغه مسایل چې اوس دوی پوښتنه کوي، دغه پوښتنه باید هغه وخت کې د کاغذ پر مخ چې کوم توافق پاڼه د امریکا سره دوی لاسلیک کړه، هغه وخت باید امریکایانو په دې باندې فوکس کړی وای او د دغه پوښتنو لپاره واضح ځوابونه باید په دې کې درلودای.
آیا فکر کوي چې پر طالبانو په دې وروسته که فشارونه زیات شي په تیریبیا د پاکستان د پاکستان د برنوي چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلي په افغانستان کې سوله غواړي، د جګړو ترڅنګ فکر کوي چې دوی به د سولې لار هم په زغرده مخته یوسي؟
دا خو واضحه ده چې طالبانو ته هم دا معلومه سوي چې د جګړې له طریقه هیڅ امکان نه لري، ځکه ک امریکا مکمل او زم دلته نور هیوادونه دي چې کېدای شي هغه په نحو د طالبانو د حملاتو دفاع وکړي یا نور خفان د غلطه مصالح کړي چې د طالبانو په وړاندې وجنګيږي. نو بل اخر دا خبره چې طالبانو کم جواب ته شوی چې د جګړې له لارې د ټول افغانستان تسخیر اول او نیول دا اسانه کار نه دی او شونه کار نه دی، او بل په عین وخت کې نړیوالو هم په طالبانو فشار راوړی او افغان حکومت هم چې بل اخر د جګړې لپاره د پایتکې کېږي. خو بدبختي دا ده چې هم د هیواد دننه موږ تر اوسه خپل منځي اختلافات هم پر ځای دي چې دغه ملي ارزښت تر اوسه د ملي ارزښت په شکل نه ګورو او خپل منځي مشکلات ته پام کوو.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیودی مولا عبدالغنی برادر د ورستو څرګرونو په اړه د ازادي رادیو د یو شمیر هغو اوریدونکو نظرونه به واورو چې ډېر د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي.
نوم یې کریم الله دی، د روزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو فلحال، اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دی، ځکه دوی د خلکو سره سختي کوي. مثال متعلمین دي، محصلین دي، هغه په ازادانه ډول سره نسي کوی چې خپل مخې ته یوسي او خپل کاروبار چې څنګه دولت په ساحه کې کوي هغه رقم دی وکړي، ځکه دوی پر عرشي باندې را ګرځوي چې دا کار د اسلام خلاف دی، دا کار د رواج خلاف دی، دا کار د زموږ د کلونو څخه خلاف دی.
نوم مې میسار احمد سپان دی، کندهار کې اوسېږم. لکه څنګه چې ملا برادر دا ادعا کړې وه چې موږ سولې ته ژمن یو، خو د دې دغه هممهالو پرېکړو ته، هممهالو جګړو ته چې سړی وګوري، دوی هېڅ سولې ته ژمن نه دي، ځکه چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر کونج کې جنګونه هممهاله روان دي.
نوم نورالله دی، ننګرهار اوسېدونکی یم. که څه هم طالبانو چې ویلي دي چې په افغانستان کې به سکان یا هندوان او دې ته ورته مثلا امریکایانو سره چې کار کړی، دغه خلک به خوندي یا دوی ته څه نه وایي یا موسساتو ته، خو زه فکر کوم چې طالبان به دومره خپلو ژمنو ته پاتې نه شي. دوی چې څه وایي په هغه کار باندې باید دوی عمل وکړي او روانه جګړه دې پای ته ورسوي ودروي.
نوم مې نثار احمد دی، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. دا بې معنا خبره ده چې دوی وایي چې موږ سولې ته ژمن یو. په قطر کې د سولې دپاره ښه زمینه برابره ده چې دوی لوړ شل ته سوله وکړي. کاغنه یې دی په ترکیه کې، یعنې په استنبول کې غټه غونډه وه، هغه کنفرانس جوړېدی چې هغه به د افغانستان برخلیک کې ټاکل کېدی. هلته دوی د هغه څخه انکار وکړ پاتې سوله. که چیرې دوی یو خو دوی ښځو ته بېخي اتیا کلن لس فیصده حق هم نه ورکوي، د هغو د حقوق نه ورکوي، او پاتې د سفارتونو خبره هغه خو دوی بېخي امنیت نسي نیولی، ځکه دوی جنګیالي چې دی راځي یوازې د وطن د جهاد په نامه یې بولاړ کړي دي. جنګ یې دی، یعنې هغوی هېڅ روزنه نه ده لیدلې، څنګه به هغه د سپارتو څخه بیا ساتنه څنګه وکړي؟
السلام علیکم، نصیب الله احمد، کندهار ښار اوسېدونکی. پر دې برابر به ووایو چې دوی مخکې هم ډېرې وعدې کړې دي، یعنې تر اوسه پرې په هغو باندې عمل نه دی کړی. نو که چېرې دوی په هغو باندې عمل وکړي ډېر به ښه وي، او که د تېر په شان باندې بیا وعده خلافي وکړي دې ته به وخت جواب ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
د سخاري چې په کابل کې د اکسیجن کمای پرې وی جدي ستونزې بدلیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې روغتونونو ته پر کووید 19 ناروغي د اخته کسانو مراجعې ته په پام د دوی امکانات محدود په عین حال کې د کووید 19 د یو شمیر ناروغانو کورنۍ وای په کابل کې هم د اکسیجن کمختی و جدي ستونزه ده، او ان د یو بلون اکسیجن به 15000 افغانۍ ته ختلې ده.
په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مرشو یو ډېر شمیر ته په پام سره د یو شمیر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسېدونکی کبیر چې د کووېډ 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولای، او په بازارونو کې د اکسیجن بیه ډېره لوړه ده.
دوی داسې وایي مونږ سره اکسیجن نشته، تر تاسو مونږ ته اکسیجن پوره کوي. دولتي شفاخانې داسې وایي چې په ورځ کښې مونږ ته درې لیتره لا څلور لیتره اکسیجن را کوي. نو زما مریضان شخصا زما مریض د نورو مریضانو ته خو داسې زه په خپلو سترګو حال ګورم. ګد په شپه ورځ کښې یعنې تقریبا څوارلس بلونه ګاز مصرف لرم. دا کښې زه چاله ته ورته په پیسو باندې اخلم، څه ورته د شرکت نه را وړم. یعنې زه دومره ګاز له شرکت ته نه را وړم لکه څومره چې ما ته دغه باندې په پیسو باندې پیدا کېږي. هغه که په یو روپۍ باندې وي زه په لس روپۍ باندې هم اخلم، ځکه دلته ما ته مریض پروت ده.
دوی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې ساه ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کېږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووېډ 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده، خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووېډ 19 ناروغانو مراجعه ډېره ده، خو تجهیزات کم دي. د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوي، خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده.
خو
خود روختون فعالول د حل لار نه دی په څو دلیل. یو بستر په ایجادولو کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري، موږ د اکسیجن په برخه کې
خدا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده وزارت په دې اړه څه نه وایي. د ښاغلي مجروح په خبره په کابل کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د عامي روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په 19 ډول سلویخ ټونه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسیده. نوموړي وویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي وو 900 بالونه هرات سرحد ته رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 23 ساعتونو کې 1922 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربیره دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,03,921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 2015 تنه ترې مړ شوي دي. د یادونې ده چې په تیرو څو ورځو کې د کورونا ویروس له امله د مړ شویو په شمېر کې یو شمېر مشهورې څېرې هم شاملې دي. نن مشهور سندرغاړي عبدالله مقری هم د دغې ناروغۍ له امله سا ورکړه. هغه د افغانستان د راډیو ټلویزیون په آرشیف کې په سلګونه تصویري او غږیزې سندرې لري او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت یې مړینه یوه لویه فرهنګي ضایعه بللې ده. د نوموړي مینهوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ده په مړینه خواشیني ښودلې ده.
دغه راز مو واورېدل چې نامتو سندرغاړي د افغانستان عبدالله مقری هم نن د کورونا له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی چې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته و نن په کابل کې په یوه روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان د ولسمشر په ګډون یو شمېر لورو د ښاغلي مقری پر مړینې خفګان څرګند کړی او هغه د افغانستان د هنر د موسیقي لپاره لویه ضایعه بللې.
دا وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن.
که څه هم دا ژغ نور د تل لپاره خاموش سو خو سندرې به یې د افغانانو په یاد پاتوي. د افغانستان د موسیقۍ مشهور سندرغاړی عبدالله مقری چې له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر و د یکشنبې په ورځ د جون په 6 نیټه وفات سو. د ده زوی میرخان د خپل پلار د مړینې خبر پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړ. ګڼو افغانانو پر ټولنیزو رسنیو د عبدالله مقری پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. ارګ ماڼۍ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د هیواد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله لیکلي، عبدالله مقری په هنري، سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالی روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هر سیمې کور او خپل مینوالو ورسول. مړینه د افغاني هنر او موسیقي لپاره لوی ضایع ده.
لای زړګی سور سوای نه ده د ملت دښمنه افغانان ولې قتل کدو دخلای کا بنو لمبو ته باور ده.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر هارون شخانسوري پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د هیواد خورژبي هنرمند عبدالله مقری ملي او حماسي هنرمند وو چې د سولې او وطن د شیرازي لپاره یې سندرې ویلې او د خپل هنر لارې د جګړې او تاوتریخوالي ضد مبارزه کوله. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم هم پر ټولنیزو رسنیو د شاغلی مقری د مړینې په تړاو لیکلي، حماسي هنرمند عبدالله مقری به په خپل جادوی ژغ سره تل په خپلو حماسي سندرو کې ولسونه له هیواد سره مینې او خلوص ته هڅول او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت غونډې به یې په خپل کنسرتونو سره تودی ساتلې چې مړینې د هنر او فرهنګ په ډګر کې لوی ځای ده. د هیواد مشهور سندرغاړي ګودر ځاځي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د ولسته دی یو عمر په هنري انداز چې غو نصيحت وکړ، خلاص هم سوي نه دی، تا خپل مسؤلیت ادا کړ.
یو می پدړ کی ارمانو نه بل ځواني دنو مرګي مراد وختي.
د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ هم د عبدالله مقری پر مړینه خواشینی څرګنده کړي او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي، مقری صاحب په خپل خوږو سندرو کې د پښتون افغان وطن د ښکلا ذکر کاوه او پښتني خاورې د ناموس په څادر به تل د ننګ ګلونه راشکل. د هغه مړینه د پښتون فن لپاره یو لوی ضایع ده. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د خورژبي او حماسي سندرغاړي د افغانانو د رښتینولۍ، ملي غرور او ارزښتونو استازیتوب په ټینګه ترسره کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لوبغاړي ګلبدین نائب هم پر خپل ټوئیټر پاڼه د عبد الله مقری د مړینې په تړاو د تسلیت پیغام خپور کړی دی.
لحد لولینا وسایت می داد مل می فرزا جان کی خفڑے چمی د خبر مختار کتی لولینا
دا خبری مجله هم دومره و د ازادي رادیو ورستۍ خبری مجله پاتې د پتو شیبو کې زما همکار وړاندې کوي.